پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاهین بونیره ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري خبرونه کې ورکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه جمهوریت به هم اورې خو ډومبه د عبدالحی کاکړنا د دې وخت تازه خبرونه اورو.
سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه اتیا کسان پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپلې اړیکې سمې کړي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټال ماټیل په پیښه کې نه اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په پاکستان کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښت هورکوسو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرستې وشي.
خو تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټال ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او له غونډې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو کورنیو هم د حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې په کار وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2011 کال وروسته وژل شوی. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. دا شان سی پی جی د میډیا پر دارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپل کارکونکو د خوندیکول لپاره عملی اقدامات نه دي کړی. په وژل شو کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوچستان دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر په درېیمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي وو چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بیپولو ډاکټرانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نسته. د ایم ایس ایف عمومي مشر کریستوفر سټوکس تیر ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکونکو ناروغانو د ساتنې او نیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاط غور وکړي. د زیاته کړې چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دوی کار د بشري دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضح ډاډګرني او اطمینان منحصروي. د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانس سټونبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټولتنبرګ وویل د محسوسوي ډېر متحدان غواړي چې کارتیا وه نو له ټاکل شوي نیټې تر زیاته وخته په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونه د شمالي استراتیجیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوال طالبان له لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړی چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکول په مخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو په ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارنوی امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 70% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د ول ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. د ول د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر سي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرې لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ له خبره سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. د اروپای ټولنې کمیشن مشر جان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپل اړیکې سم کړي. تېر ماښام د جنوبي جرمني په وړو کې ښار پساو کې د خبرو پر مهال یونکر ویل له روس سره باید مناسب او ملایم چلند وسی. د ویل دوی باید له روس سره د حقیقي اړیکو لپاره هڅې وکړي. یونکر دا هم ویل چې دوی د دې اجازه نسی ورکولای چې له روس سره د دوی اړیکې د واشنگټن په وینا یا خوشوي. د ویل روسیه هم باید لوی پرمختګونه وکړي او دا چې په یوکرین کې د ماسکو رول د منلو وړ نه دی. د ادبیات په برخه کې د 2015 کال نوبل انعام ګټونکي سویتلانا الکسیویچ ویلي ځان د پخواني شوروي اتحاد مشر جوزف سټالین یا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ نه خود روس پوتین د نړۍ نه خود روس د پراخ فرهنګ برخه بولي. تیر ورځ سویډن نوبل کمیټې تر اعلان وروسته الکسیویچ د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې خبر اعلان ټول د پراخ روسي نړۍ برخه ده. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسی او موسم حال له رابیا کرم خان اوریدای سي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 100 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 100 روپۍ او په 100 روپۍ او 20 پیسې، یو یورو په 100 روپۍ او په 100 روپۍ او 50 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 20 روپۍ او 20 پیسې، یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپۍ او 2 شپېته پیسې او په 2 روپۍ او 4 شپېته پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجیان د وجل شو پاکستانی حاجیانو شمیره نه اتیاتل وړ شوې ده. د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشتا
اسکول بحال وی، میشتا جماعت بحال وی، میشتا اسپتال بحال وی. دا قامی وطن ګوند وزیران با د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپل چوکو سوګند پورته کی.
کنزر خیر پوش دی نو هغه په سینیر منیسټر دی او هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی د زراعت وزارتونه به وسره.
د پښتونخوا مدني ټولنو په حکومت غږ کړی چې په کوم عمر کې د جنکو د ودولو پر ضد دی قانون سازي وکړي.
د دې خلاف چې نو موږ حکومت ته نام مطالبه کوو چې دې ته چې ډرافت بلوم لیګل شوی دی نو دې دې بل چې دې باندې سر سره کار روان کی.
زمونږ ونی ز خبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مینا په پیخه کې د تر اوسه د وجل شو پاکستانی حجانو شمیره نه هاتیا تر رسیدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال ویلي په دغه پیخه کې 15 کسان جوبل شوي او 30 کسان لا تر اوسه بې درکه دي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شوو کورنیو سره مرسته وکړي، خو د وژل شوو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل له اسلام آباده محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیخه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، پنځه کسان جوبل دي او درې څلوېخت اوس هم بې درک دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیخې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم ولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پورا پورا حسی کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه حسی روانی دي چې به درک کسان زر تر زره معلوم کړي شي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دي چې د حج دوران متاثر پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیان دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بے درک پاکستانیانو د درک لګولو لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پورا پورا مرستې شوی. خو بل لخته په مینا پیخه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسم مرستې نه دي شوی. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچی په دغه پیخه کې مور مړه شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
موږ ته مخکې خبر نه ورکړی شوی بل چې د پن شنغه نه بعد موږ ته وینا وکړی شو. هلکه دا غي خپل کارډر تور سره خو بیا هم موږ ته د مبارک اطلاع را نه کړ شو. زموږ یو فاتي وزیر صاحب نمنګ ورلو هغه موږ ته دا خبره وکړه چې زما څه وس نه ورځي. دا زموږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او ستنارې باره کې بس وویل شي ګنال تاسو شته. نو اقدام ستنارې باره کې موږ څه وایو؟ داسې سکاري څوک سکار کوي د هغې باره کې سړی ووایي چې او خرې بد دی
د سعودي سرکاري خبري جنسه سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په څلېرشته منیټه په مینا کې را مخته شوې پیښه کې اووه سوه او یو کم اویا کسان په حق رسیدلي وو او نهه سوه او څلور دېرش کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن گوند په ګډه د صوبایي حکومت چلولو په معاملې باندې صلاح شوې دي او د قومی وطن گوند د ځینې مشرانو په وینا دی بعد اکتوبر په 14مه نیټه د دوو وزارتونو او د وزیرالا د دوو مشرانو د چوکو سوګندونه پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا قومی وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومی وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې صلاح شوي دي چې تر مخه به قومی وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه د مدنیاتو د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله کې دا اوس فیصله شوې ده. هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کنځر شیرپو چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي او هغه سره به دوه وزارتونه وي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه به یو سره دویم منیسټری چې دا دا به زمونږ انیسازیب پرخي دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه وي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین وي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14مه نیټه په پیښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملې غړون علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو د هغوی واپس حکومت کې شامل اول د پاکستان پاکستان تحریک انصاف گوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي، هغه کوم مدیر اعلی چې د هغه سره اختلاف لري، بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په ځینو معاملو کې چې دی نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راولي چې د هغه خبره ومنل شي. نو دې پیښې نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلاو کا چې هم خو د اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پارټۍ کې دننه چې کوم اختلافات دي هغې نه ځان خلاصول لپاره چې دی نو یو بل اتحادي جماعت هم ځان سره شامل کړي.
د پام وړ ده چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپلو سوکونو لرې کړي وو چې په نتیجه کې قومي وطن پارټۍ د صوبایي حکومت نه په احتجاجي توګه بیل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو پریس کلب مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو د بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو تر اسلام آباده به احتجاج کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکی.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
د شي پاسور غړي د مسایل سره مخامخ کې یو عام طالبان د میر غاټا دو د میر رام په عزت تر وته ور باندې واپسي دا او شه د میر دا غم طالبان دو د میر هغه د کس تور پرینه ته بشوي دي مزوري نه پته بشوي دي هغه میر چې کین نو شنا شوي دي هغه ته لا دا او شي ان د رکم خلک ته چې هغه ته څه مشکلات دغه مشکلات ته ختم شي ویور دي بچو کې میر دا د ښه پر دا
د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خوزستان میرا د شمالی وزیرستان د امن دپر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وی، میشتا جماعت بحال وی، میشتا اسپتال بحال وی، کچره میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منل میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی کچره پېښور پریس کلب مختا میشتر د خبر نه ول ان شاء الله پر نیمه هاوس د کمیر مارګ سی کا ګډر سی میشتا یوري.
سیاسی یوتا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دی خصوصي توجه ورکړل شي.
اځ کې جری میش کیم نقصانات شوی ای ازلا او تحمیر نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیم سرگرمی بالکل ختم شوی دی میش ویړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا تعلیمی میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسٹی سے اوپر کالج چې دی میش کیم تعلیم دا چې دا بحال میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دی دا چې کیم مس مرکزی دا سٹاف کړل شي او چې کیم مس مرشوی دی ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بے روزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې زنګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډی را شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو و سې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول درته ته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اردن کورادو سیمایزو چارو ته امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروسته پریکړه نه ده شوی. احمد تکل نور حال راکړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو مخکینه پریکړه چې لزره کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتی ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو لغونډې ورسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا خودلې چې له افغانستان د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وزندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونی غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د موریت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
د سوات ملاله یوسفزی چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتې او زخمی کړي. په دغه برید کې د زخمی کېدونکو وروسته ملاله یوسفزی برتانیې ته وړل شو او اوس د نوبل انعام ګټلو نه وروسته د جنکو د تعلیم د پاره خپل مبارزه مخ په وړاندې وړلو پریکړه کړې. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان لمینګوري راپور راکړي.
زه په مستقبل کې جنکو د تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل आवाजونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره، او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمی جنکې چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوخین دي د نور کپړې دي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزی د خبرې سواد کې کال 2011 کې هغه وخت کړی وي کله چې په سواد کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو، او هم دغه وجه وا چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملاله هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کورته ورتله. په ملاله یوسفزی برید وروسته په سواد کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم سره اثرات پریوتل دي. په دغه اړه سواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې په خوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وای چې ملالا یوسفزی باندې برید وروسته هم ملالې خپل هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبره شروع شوې ده چې موږ د جی ډی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي، نو په هغه باندې په حکومت ډېر پرېشر دی چې یاره دا حد دی 40% ته ورسېږي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کم د سکولونه نشته، کم ځکه استادان نشته چې دا غیره کمې پوره شي او دا خلک چې په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې اثر او د ملالې یوسفزی چې د سواد ودرې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه ملاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنت او دا غیره جدوجهد.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملاله یوسفزی برید کولو عمل غندنه په حرکت شوې ده، ولې د سوات زیاتره جنکو ته ملالۍ یوه نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملاله په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکول پکار دي چې د دې د یری ترهې نه اوزي او خپل سبق تک مخکې شي او نور هم سبق ووي. او زموږ د ټول جنکو په دې ملاله او په هدي کې باندې ډېر فخر دی چې هغه داسې کار وکړ. نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د وی ټولنې مشر عرفان حسین بابک وای چې په ملاله برید وروسته غیر دولتي ټولنه هم فکر بدل شو، او په لوی کچه د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې اواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتی ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په عقله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن دپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل دپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چېره داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملاله یوسفزی سوات کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشري ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان حکومت د جنکو د وړومبنو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې مخه په غلر پرتو سیمو کې د جنکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي ستونزمنه ده. دغه پروګرام چې د ملاله فند د سوریو د پاکستان حکومت په مرسته باندې کیږي، په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان مونږ له نور معلومات راکړي.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمی ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فند ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فند ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند ایجنسی سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نمائنده او ډایریکټر جنرل ویبیک جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسماند سیمو زیاتې نه زیاتې جنکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړومبی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. د دې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی وو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فندونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی.
ټرایبل سیستم مې دیکھتی ہوں.
دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشش وکړو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جینکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شي.
مشال لري د وګړي اوردونکو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. مهم خبرونه به ورو د خبرونو وروسته تاسو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. نن به تاسو زمونږ ونیزه خبرونه جمهوریت اورې. په جمهوریت کې مونږ په دغه جمهوریت سره تړلو موضوعاتو باندې خبرې کوو. خوړم به د دې وخت خبرونه عبدالحی کاکړ باندې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سژنی حج مراسم پر مهال د مینات الماټیل په پیښه کې 9 اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. د خبري اعلان د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړ چې په کې وویل شوي پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې 30 خبري اعلان وژل شوي دي. د پیپل ډاکټرانو سازمان MSFI په کندوز کې د دوی پر وختونو تر امریکایي بمباري وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه تبیا کتنه کوي. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر دا خبره وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت دا وویل. د اروپایي ټولنې کمیشن مشر جان کلاد یونکر ویلي اروپا باید له روس سره خپل اړیکې سمې کړي. او د ادبیات په برخه کې د 2015 کال نوبل انعام ګټونکي سویتلانا الکسیویچ ویلي ځان د پخواني شوروي اتحاد مشر جوزف سټالین یا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ نه او د روس د پراخ فرهنګ برخه بولي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر پاکستانی مطبوعات کتل دي او دغه نمونږ ته مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنګر سپانه خپل ادریه د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس پاړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارد ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګری د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادریه وایي په دې موخه عدالت وی کا هر انسان ته قانون په لاس کې د غستو اجازه ورکړي شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادریه په وینا دی لړکی د زینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توهین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خپل طرف ته ک وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم په شان کی ګستاخی کول یو مسلمان هم نشي برداشت کولی. خود دې مسلې د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریګ دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبره پډاګر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخری کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی دغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې په خپل د منصف جوړیدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو بای چې ماملې پر ریاست او عدالت پی خو دې شي کدا سی و نکړي شي نو ټول ټولنه باندې انتشار او اړې غړي پتیارو کې ډوب شي او بیا بسو خپل او پردې نه پیژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبیون خپل ادریه د مینا په پیخه باندې لیکلي او وای چې د 2029 د ورستو تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي، خو صرف دا معلومه شو چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوی دي. دغه شن 15 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی سزي مواري په سر نه داغستي او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړی ده چې د دوی د ناهلې سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیخه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادریه وړاندې لیکي چې لدې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لسته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار آخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړی وي او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 420 اربو روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو کې د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بی پوری ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخنه راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکی د عبدالحی کاکړنور.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپل منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړي پرځ دې د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په اول کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارل دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غشتل سوي بخښنې پاړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکي پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینی پانی سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورسپانه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د تیرې میاشتې په 10مه نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباری او لړۍ پیل کړه. د نهه لورځې راهیسې روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروس توغندي ورول پیل کړي چې د شام د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نخه کړې دي. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. نجیب امیر مهم ټکي وړاندې کوي.
د مشال رادیو د انګلیسی سانګي خبريال مایک اکل په شام کې د روسي د بمباري پاړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسي بيډاینا چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف پنهخه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو لګیدو څو ساعت وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقې ویډیو خپره شو. دغه ویډیو د دې خبري غمازي کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباری او ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوا رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتر واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداري ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسي مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسي معتبرې ورځپاڼې ویدو موستي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خبرونه کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسي ل خپل تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړي او اوس خپل مهارتونو د زلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې 13 کالونو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم لا د عدالت لخوا سزا نه ده ورکړل شوې. پاکستان کې خبریالان د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی قاتلانو ته سزاګانې ولې نه ورکول کیږي؟ له اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وژنو پیښو کې د 2012 کال را پدې خوا نور تیزی راغلی ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالان وژل شو. راپورټ زیاتوي چې د وژل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې او دغه لړکی د یو وژل شوی خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې دوه ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورت زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم سرګن کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملی اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو لپاره اصول او روزنه ورکړل شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنه او پوهه کمیشتا خود پاکستان حالات هم د خبريالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کې دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوكيشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوالو دي. هغه کې سیاسي دي، په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټي خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر زی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړل شوې؟ په دغه اړمو د یو بل خبريال اقبال خټک نه تاسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف پاکستان کې دمره پاسانه نه ملایوي خو بیا چې غریب دی د رسنیو جرنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شوی. اسد دی وخت خپل عملداري را کمزور شوی ده او هغه غیر یاسطي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور باندې په میډیا ګزارنه کوي، هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې ژورنالستان قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړي کېږي، هغه کسانو ته مرسته ملاوېږي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په پېښور کې د مدني ټولنو کارکونکو احتجاج کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو پر ضد د په قانون سازۍ زر تر زره لاس پورې کړي. په دغه اړه باندې د شبیر احمد جان راپور ته غوږدو.
دا خیبر پختونخوا مدني ټولنو په صوبه حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دو کال راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغه باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوی. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستے تابعہ کون کی قمر ندیم چې د غیر سرکاری تنظیم بلو وینز مشر دی وای چې د متحده قانونو تازه رپورت تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسري چې هغه په مشموله کې کیږي او د غرنګ په خبر پښتونخوا کې داش میرا د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان رپورٹ مطابق د خیبر پختونخوا په بعضو ډیسټریکټو کې د ماشوم والی د واده شرح چې کم دی نو هغه 74% دی. دا یو ډیر های چې کم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سالو جنې چې کوم واده کې جنډا ډېر ظلم حکومت دې د دې په اړه قانون جوړ کړي. د موږ ز خپل خواجا سره مجلس سے کم عمر جنې ګورم داګه واده کې یا کم عمر جنې سره جاتے کې کی په زور باندې ودی یا د سیاغانو هغه ته زمانس په دې باندې ډېر خپه شي چې لاغې خپل هوش نه سنبال کړي، هغه لا تعلیم نه پوره کړي، هغه لا د لوګو هغه ګډاګي هغه نه نه هیر شوي. نو د سینې کول په کار دا ډېر زیات دی.
د پامل دا چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې نغړې وای چې د پاکستان عین تر مخه کم کس د اتل لسونه کمی هغه ماشوم غړن کیږي او باید د واده لپاره هم د شپاړو سپځه د جنې او د هالک عمر اتل لسکاله کی خو دی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوردون کو سخت شوی زمون د ونی خبرونه جمهوریت د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کی.
د بشري حقوقو نړیوال ادارې په پاکستان کې د مرګ پر سزاګانو ورکولو ولې انتقاد کوي. د بشری حقوقو نړیوال ادارې بالخصوص د بخښنې نړیوال اداره ولې دا غنی چې د پاکستان جنایي عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی. آیا رښتیا په پاکستان کې هغو کسانو ته هم د مرګ سزا ورکړل شوې چې د تورنیدو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو او که څنګه؟ د بشری حقوقو ادارو دا تور تر کومه حده پورې سم دی چې په پاکستان کې پولیس اکثر په زور او د تشدد له لارې پر کسانو د جرمونو اعتراف کوي؟ په دې لړ کې د پاکستان سینټ د بشری حقوقو کمیټي څه نظر لري؟ د پاکستان قومي اسمبلی د قانون عدالت او بشری حقوقو کمیټي د هغه هیواد د جرمونو او عدالتونو نظام ته څنګه ګوري؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د سپتمبر پر 9 نیټه سهار وختي د پاکستان حکومت د سرګودې په زندان کې یو کس په دار وځړاوه چې انصار اقبال نومیده. نوموړی په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمره دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار د ځړول شویو شمېر 239 ته ورسېد. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسۍ کولو بندیز لګول
کول شوی و خو تیر کال د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قامی اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګیدلی بندیز ختم کړ. د بشري حقونو نړیوال ادارې پر پاکستان انتقاد کوي چې ولې یې په دار د ځړولو لړۍ ته دوام ورکړی او دا چې په هغه هیواد کې د مقدمې او عدالتونو نظام اکثر بېګناه او کم عمري کسانو ته سزا اوروي. په دې لړ کې د بښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 9 نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ سزاګانې دې په بشپړه توګه ختمې کړي. په برتانیا کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته ویل د سرګودې په زندان کې په دار ځړول شوی انصار اقبال د جرم پر وخت له 18 کلونو کم عمری و.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی. موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي.
سلطانی نون ویل د پاکستان حکومت ریکارډ ښیي چې انصار اقبال کم عمر و نو ځکه دا د حکومت ذمہواري وه چې د هغه د عمر په اړه شفافې څېړنې یې کړې وای.
موږ ساده او سپینه خبره کوو او هغه دا چې د حکومت ریکارډ ښیي چې انصار اقبال د مقدمې او اپیل پر مهال په بیا بیا دا دعوه وکړه چې د جرم پر وخت کم عمر و. نو دا د پاکستان حکومت ذمہواري وه چې سمدستي او پر انصاف ولاړې پلټنې کړې وې او دا یې ثابته کړې وې چې انصار کم عمر و کنه. نو دا کار پکار دی. ځینې عملی اقدامات باید وشي چې که په تېرو وختونو کې تېروتنې شوې هم وي نو بیا ونه شي.
نون وایي د پاکستان ریاست یا دولت په دې کې پاتې راغی چې د انصار موضوع ته بیا کتنه وکړي ځکه چې نوموړی له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې بندي و.
انصار اقبال له څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې قید و. اول خو هغه باید زنداني نه وي. حکومت بندي شوی و هم او که دولت یا ریاست په پیل کې د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی و نو وروسته ورسره د عملي اقداماتو او د انصار د قضیې بیا کتنې موقع وه او دولت خپله تېروتنه سمولی شوه. حکومت باید دا په ذهن کې ولري چې د مرګ سزا ورکول نشي مجرا کېدی. یعنی یو ځل چې ته څوک ووژنې نو بیا هیڅ نشي کېدی. نو ځکه حکومت کولی شي چې ځینې اقدامات وکړي لکه د منصفانه مقدمو لارې برابرول. په نړیوال قانون کې دا شته چې هیوادونه باید هغو خلکو ته د پاکې او رڼې مقدمې موقع ورکړي چې د مرګ سزا ورته اورول شوي وي.
خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون، عدالت او بشري حقونو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک د بشري حقونو پر ادارو انتقاد کوي چې ګواکې انصار اقبال کم عمر او وایي د پاکستان عدالتي نظام سم دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دی ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده نو دا ټوکې خود نه کوي کنه.
ویر کوي د مرګ سزا په ډیرو هیوادونو کې موجوده ده، پر هغو په نړیواله توګه انتقاد نه کیږي. او بل دا چې د یو کس خپل خپلوان چې وژل شوی وي نو هغوی به څه کوي؟
پاکستان مې چلنې یې کیپیټل پنیشمنت نه وري،
په امریکا کې هم د مرګ سزا سته. د هغوی مخنیوي هیڅ کس نه کوي، پر هغوی هیڅ څوک انتقاد نه کوي. زما د خبرې مقصد دا دی چې مدعي یا د چا چې تاوان سوی، یو کس چې خپلوان یې وژل سوی وي، بچي یې وژل سوی وي، هغه هم احساسات او جذبات لري. موږ په قومي اسمبلی کې د انصار اقبال پر موضوع سرسری خبرې وکړې. زه به تاته دا ووایم چې پر یوه داسې وخت چې ټول بهیر ترسره سو او هر څه وسول او بیا دا خبرې پیل سوې چې نوموړی د جرم پر وخت کم عمر و، دا زما په فکر بد دیانتی ده او ډیر لوی تیرای دی. په عدالت کې له لومړۍ ورځې راهیسې ولې دا خبره نه وسوې؟
خو د بخن نړیوال ادارې د پاکستان څنګه سیډون کې سلطان نون لورک سره اختلاف کوي او وایي د دوی سازمان په پاکستان کې د قانون سرغړونو او په جنایي نظام کې د نیمګړتیاو ثبوتونه لري.
امنیسټي انټرنیشنل هاز سیستماتیکلی ابزروډ اند ډاکومنټډ د یوز اف torture by the police.
Amnesty International په پاکستان کې په منظم ډول پر تورونو شو خلکو د پولیسو د تشدد په خلی دلی دي او دای لیکلي هم دي. الته اکثر پولیس په وهلو ټکولو پر خلکو د جرم اقبال یا اقرار کوي. داغي پر اساس ورته بیا عدالت سزاګانی اوروي او بیا هغه د مرګ په خونو کې پراته وي. نو زه بیا وایم چې د پولیسو په ادارې کې حکومت اصلاحات راوستي شي چې دا باوري کړي چې شواهد او ثبوتونه په دې طریقو ترلاسه نشي. همداراز باید د مرګ سزاګانو په اړه رڼې پر انصاف ولاړي او بې طرفه پلټنه
وشي.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو کمیټې مشر چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس اکثر په زور په خلکو جرمونه مني، خو دا هم وایي چې د پولیسو دا بیانونه په عدالت کې هیڅ ارزښت نه لري.
بالکل تاسو رښتیا وایاست چې پولیس تشدد کوي، خو عدالتونه ډیر زیات خلک خوشی کوي. هم عدالتونه چې لږ هم شکمن سي نو تورن سوی کس خوشی کوي. که پولیس په خلکو تشدد وکړي او په زور په یو کس جرم ومني نو دا ناسم کار دی. خو زه به دا هم درته ووایم، د پولیسو مخې ته د جرم اقرار په پاکستانی قانون کې هیڅ ارزښت نه لري. پولیس خو لیکي چې پلانکی دا کار کړی دی، خو عدالت دا بیان نه مني.
ورک زیاتوي د پاکستان په قانون کې د ملزم یا تورن شوی کس لپاره دومره زیات گنجائش دی چې که د یو تورن لپاره نه ګناګار کسان هم خوشی کولو ته اړتیا وي نو عدالت یې خوشی کوي.
د نړۍ هیڅ نظام یا اداره یا انسان له غلطۍ پاک نه وي، خو د پاکستان په قانون کې د یو بې ګناه کس د خوشی کولو لپاره دومره زیات گنجائش دی چې که اړتیا وي چې نه ګناګاران یا مجرمان دې خوشی کړل سي نو عدالت یې د هغه لپاره خوشی کوي. نو زه دا وایم چې په پاکستان کې لوی عدالتونه دي، های کورټ ته که پولیسو زیاتای کړی وي نو هغه های کورټ ته تللی سي. بل دا درته وایم چې زموږ په قانون کې دا سته چې که یو کس کم عمر وي نو باید ورته سزا ورنه کړل سي.
خو د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نن زیاتوي چې پاکستان په نړیواله توګه ژمنې کړې دي او دا چې د خپل قانون په عملي کولو کې هم پاتې راغلی.
پدې کې هیڅ غلطي نشته چې ویل شي چې پاکستان له نړیوال قانون سره سم د مرګ سزاګانو د مقدمو شفافیت او د کم عمره کسانو پانسي کولو په اړه هوډ او ژمنې کړې دي. اندا چې د پاکستان خپل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې هغه کس ته پانسي شي چې د جرم په وخت عمر له 1300 کلونو کم وو. نو رښتیا دا دي چې دا د دولت یا ریاست ناکامي ده چې نه یوازې د پاکستان خپل قوانین نه عملي کوي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښایي.
حالت د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې مشر نسرین جلیل وای په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو لړۍ اندېښمنه کړې ده.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوې وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپله اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
له نسرین جلیل مې پوښتنه وکړه چې د مرګ سزاګانو مخنیوي او په جنایي عدالتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره آیا سینټ څه کولی شي او که څنګه. نوموړی وایي دوی ډېر واک نه لري.
د سینټ کمیټې پر وفاقي حکومت اخلاقي فشار راوړی شي، پوښتنې هم ترې کولی شي. موږ حکومت ته لارښوونه هم کولی شو خو یو کار ته یې مجبورولی نه شو. همدا وجه ده چې سینټ پر موضوعاتو خبرې کوي، بحث ورباندې کوي، قراردادونه منظوروي، خو تاسو ګورئ چې پر هغو عمل نه کیږي.
نسرین جلی زیاتوي دوی هڅه کوي چې سینټ زیات واکمن کړي.
د مثال په توګه سینټ هیڅ حق نه لري چې د بجټ په اړه څه ووایي. خبرې ورباندې کوي خو د بجټ ټولې چارې له قومي اسمبلی سره دي. نور قوانین تر هغو پورې نشي لاګو کېدی چې قومي اسمبلی او سینټ دواړو نوي منظور کړي. نو اوس د سینټ نوی مشر په دې تکل دی چې د دې ادارې کردار پیاوړی کړي او حکومت مجبوره کړي چې ورته ځواب ووایي.
کردار جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو ادارې په پاکستان کې د پانسیو درولو او د مرګ سزاګانو ختمولو غوښتنه کوي او وایي هغه هیواد د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی او نړیوال قانون ته ژمنتیا نه ښیي. خو د قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو کمیټي دا ګڼي چې په پاکستان کې قانون عملي کیږي او عدالتي نظام یې سم دی. هلته د سینټ غړي وایي د دې ادارې رول باید زیات شي چې په هغه هیواد کې د قانون سرلوړي باوري شي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو اړ به شک چوه
دې له سخت راوړی کیره هر څه کې
څه څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.